درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. نن د جمعې ورځ د وږي د میاشتې درېیمه د اګست میاشتې له 15 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په کابل کې د امام زمان پر جومات د وسلوالو برید پای ته رسېدلی دی. 40 تنه مړه شوي دي او 24 زخمیان دي. په کندهار کې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو باندې د کاتې ماموریت هوایي برید سوی 24 تنه وژل شوي دي. دغه راز د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په یمن د یمن پلازمینې سنا کې هوایي برید کړی، 12 تنه ملکي کسان پکې وژل شوي دي. روسیې او امریکا مامورینو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپلو مربوطو پالیسیو پر سر په یو بل انتقادونه کړي دي.
کابل کې په یو جومات حمله پای ته ورسېده چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. افغان حکومت وزارتونو او نورو بودیجوي ادارو تر 28% پورې خپل انکشافي بودیجه مصرف کړي. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر په زرګونو پلویانو غونډه کړې. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر ته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. کابل کې د امام زمان پر جماعت د وسلوالو برید پای ته رسېدل دی. 40 تنه مړه شوي دي او 24 زخمیان دي. نن د جمعې پر ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه یو شمېر وسلوالو د کابل د خیرخانې د کله نجاران په سیمه کې د امام زمان پر نوم د شیګانو په یو جماعت ډله ییز برید کړی و. د کابل د پولیسو ویاند بصیر احمد مجاهد امریکا ژغ آشنا رډیو ته وویل چې د خیرخانې مینې د نجارانو د کله په سیمه کې د امام زمان پر جماعت د وسلوالو برید پای ته رسېدلی. د عامې روغتیا وزارت د مالجوي طب رئیس محیب الله زهیر امریکا ژغ ته داسې وویل:
له بده مرغه چې د شلو شاوخوا کې پېښې له امله موږ شهیدان لرو او له 30 نه زیات ټپیان دي چې مختلفو روغتونونو ته د کابل امبولانس او د نورو شخصي امبولانسونو او خلکو لخوا نه انتقال شوي دي. د یو شمېر ناروغانو وضعیت ښه ده او یو تعداد یې واقعا وضعیت یې ښه نه و چې عملیات شوی ده او اوس وروسته له عملیات وضعیت د یو شمېرو ښه ده. هیله مې دا ده چې اول خو همدغه آخري شمېره وي، خو دا د پېښې وخیمتوب داسې ښیي چې شاید به د تعداد زیات شي، ځکه یو تعداد خلکو خپل هغه دوستان او شهیدان راسم کورونو ته وړي دي، زموږ روغتونونو ته انتقال شوي نه دي. یو تعداد د شخصي خلکو او هیوادوالو خاریانو لخوا نه انتقال شوي دي، کوم چې منګه او د امبولانسو د کابل امبولانس او لخوا نه انتقال شوي دي همدغه امار دي. خو تب آخري امار نه وي. د ټپیانو شمېر له 30 نه له بده مرغه چې زیات دی.
پولیس ویل دی چې څلور بریدګر هم وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه به تاسو جزئیات د خبرونو وروسته زموږ خبریال اکرام شنواری څخه د کابل څخه واورو. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د کاتې ماموریت په هوایي برید کې چې نن سهار وختي یې کړ دی، 24 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې جزئیات به د کندهار څخه عزیز الله پوپل راکړي.
د زابل او روزګان ولایتونو سره نږدې د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درنې جګړې د نن سهار تر 4 بجو پورې دوام درلودې چې د چارواکو په وینا 24 تنه وسلوال طالبان او 3 تنه افغان نظامیان پکې وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د قاتې ماموریت الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ په سیمه کې څو ځایه هوایي بریدونه کړي. زیاتره هوایي بریدونه په بوري سیمه کې شوي چې د وسلوالو طالبانو مهم پټنځای پیژندل کېږي. د کندهار امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرزاق په دې اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
بوري په سیمه کې چې د ځنګلاتو چاخته ځنګل هم دی، هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه او هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن 24 کسه وژل شوي دي، 12 کسه زخمیان دي. ټول سلاح او موټرسایکلان او مړي جسدونه د دې د جنګ پر میدان پاته دي. د چې څراغلی و دغه څه ډېر پیسې دی ولاړه د بین ولاړه.
دا په کندهار کې په یو اونۍ کې د نننه د قاتې ماموریت دوهم ستر هوایي عمله ده چې پر وسلوالو تر سره کی.
د روسي او امریکا مامورینو د پنځم په ورځ په افغانستان کې د خپل مربوط پالیسیو پر سر پر یو بل انتقادونه وکړل او یو بل ته د ملامتۍ غوته ونیوله. د امریکا ژ خبريال مايكل براون رپورت به زامن مومن تاسو ته دروړوي.
د
د امریکا لوړ رتبه قومندان د روسي د بهراني او چارو د وزیر سرګندونه رات کړ او وای
وی ار ناو فوکسډ اون ا پیسفل سټلمنټ ان افغانستان اند پارت اف دټ هاز ټو کم بای دی انمی ریلایز دی کانټ وین ملټریلی
موږ اوس په افغانستان کې په سوله ییز حل باندې ټینګار کوو او یوه برخه دا ده چې د امریکا او د متحدینو په دې ژمنې سره دښمن دی په دې پوښ دوی په نظامي لحاظ جنگ نشي ګټلی ځکه نو زه هیله لرم چې دا به افغانان تشویق کړي چې دغه نوې پالیسي فرق لري چې په شرایطو او وخت مقایده نه ده او زموږ هدف سوله ییزه پخلاینه ده چې معنا یې دا ده له دغه سیمې نه به د افغانانو یا د امریکا او د دې د متحدینو په خلاف تروریستي حملې نه کیږي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په پلازمینې سنا کې هوایي برید کړی. روغتیایي چارواکي او عیني شاهدان ویل دي چې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. روغتیایي چارواک ویل دي چې د تیر شپې په برید کې چې د ښار په فالج اتن سیمه کې سوي دوه ودانۍ تباه شوي او خلک لا هم د خاورو او خزلو لاندې دي. د مړو شمېر کې دایسي زیات سي ځکه چې روغتیایي چارواکي وایي چې د پیښې قربان لا هم د ودانۍ لاندې دي. په تیر یوې اونۍ کې لږ تر لږه 40 ملکي کسان د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو برید چې دې اونۍ پیرو وټلې کړی او د دېشو څخه زیات کسان پکې وژل شول او ملکیانو پکې شامل ول د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسوسیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ دی چې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د رکې په ایالت کې په حکومتي چې د حکومتي ځواکونو دغه ډلې پر ضد پرمختګ کوي پر شاته مولې دي. د څار ډلې ویل دي چې د سوریه د حکومت لزګونه پوځیان وژلې دي او موټر نه هم په قبضه کې اخیستې دي. په سوریه کې د رکې شهر لا هم د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو په لاس کې دي. په برتانی کې مش د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې د جمعې په سهار وختي په حکومتي ځواکونو د میدان په سیمه کې چې د پرمختګ پر حال کې وو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ځوابي برید وکړ. د سوری حکومتي ځواکونه چې د سوری روسي ملاتړ ورسره دي د درزور شار په شاوخوا سیمه کې چې د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دي د درو طرفونو بریدونه پیل کړی دي. مادان دروکې او د درزور شارون ترمنز پرته سیمه ده چې د حکومت او د اسلامي دولت د کنټرول لاندې سیمه سره جلا کوي. د روسیې مقامات وایي چې د کریمیا ټاپو وزمه ته نږدې نن د جمعې په ورځ سیند ته یو بس تلویدور په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د پیښې څېړونکي وایي چې په دې پیښې کې وژل شوي کسان د یوې ساختماني شرکت کارکوونکي وو. او د امریکا متحداتو د ماساچوسټس ایالت یوې اوسیدونکي د چهارشنبې په ماښام په کرکشۍ کې 55 میلیونه ډالر وګټل. د امریکا د میساچوسټس په ایالتي لاټري کې چارواکو د پنځمې پرز ویلي چې د روغتیایي کارکونکو چې د چیکوپی په شار کې وسیږي د 55 میلیون ډالرو څخه زیات لاټري وګټه او اغیته خبر ورکړ. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی جایزه ده چې یو تنې ګټي. دغه شزه میوس وانچک نومیږي او د پنځمې پرز یو خبري کانفرنس کې د خپل جایزې د اخیستو لپاره راڅرګند شو.
I had a pipe dream and my pipe dream has finally come true. I wanted to retire in 12 and it came early.
لازم ده پاره یو خوب او زه غواړم چې وس تکاوت واخلم او انچک وس انتخاب لري چې د نونو سکلون ده پاره وس سوا 50 میلیون ډالر څخه کرنی پیسې ترلاسه کی او یا د مالیاتو د ورکول ورسته 440 میلیون ډالر یو ځای نقدي واخلي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل او سم ستاسو په رپورټونو اوریدو تر اغرزم. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل چې نن د جمعې ورځ شاوخوا یو نیمه بجه یو شمیر وسلواله د کابل د خیرخانه د قلعه نجاران په سیمه کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یو جماعت ډلهیز برید کړي. د برید نور جزئیات او دا چې تاوانونه یې څه دي نورې خبرې به د خپل همکار نه چې د کابل د سټډیون را سره په لیکره د اغې نه وورو اکرام شینواره صاحب ستلمه شیخ پرونه ته له بده مرغه تر اوسه پورې شینواره صاحب ټلیفون نه دی اخیستی چې را سره په لاین کې شي تر څو هغوی لاین کې کیږي بل رپورټ تاسو ته اورو. قدر من اوریدونکو په کندهار کې نن سهار د قاطع ماموریت د هوایی بریدونو په ترڅ کې 240 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. بل خواته د کندهار په جنوب کې د ډیورند کرخې ته نږدې د ماین په چاودنه کې دوه عرب جنګیالیو په ګډون تلفات اوختلې. په موکې د ازیلا پوپل رپورټ ده.
د زابل او روزګان ولایتونو سره نږدې د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درنې جګړې د نن سهار تر څلور بجو پورې دوام درلودې چې د چارواکو په وینا 240 تنه وسلوال طالبان او 3 تنه افغان نظامیان پکښې وژل سوي دي. چارواکي زیاتوي چې د قاطع ماموریت الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ په سیمه کې څو ځایه هوایي بریدونه کړي. زیاتره هوایي بریدونه په بوري سیمه کې سوي چې د وسلوالو طالبانو مهم پټنځای پیژندل کېږي. د کندهار امنیه قماندان لوی پاسوال عبدالرزاق په دې اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل:
بوري په سیمه کې چې د ځنګل ته چاخته ځنګل هم دی، هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه او کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن 240 کسه وژل شوي دي، 12 کسه زخمیان دي. ټول سلا او موټرسایکلان او مړي د سدونه د دې د جنګ پر میدان پاتې دي. د چتراغلی و دغه س ډیره پیسې دی ولاره د بینه ولاره.
د پکندهار کې په یو اونۍ کې د نن د قاطع ماموریت دوهم ستره هوایی عمله ده چې پر وسلوالو تر سره کی. تیر اونۍ هم د شاولیکوټ په څنګلوري نیشول سوالی کې په ورته هوایی بریدونو کې د چارواکو په وینا تر اویا او تانو زیات وسلوال طالبان وژل شوی و. په ورته وخت کې د کندهار امنیه قماندان د هوایی بریدونو د جریدو خبرداري ورکړ او د ولسی مرګجوبلی د مخنیوي لپاره له عامو خلکو څخه وغوښتل چې کورونو ته د وسلوالو د ورتاک پر وخت له خپلو کورونو څخه ووځي.
سودا به نور هم دوام وکړي که د یار ځای کپر دی کې پټېږي نور به دی زموږ تر سار لاندې. زموږ د خلکو سم دا غوښتنه ده چې د پټېدو په وخت کې دوی ته په خپلو کورو کې ځای ور نه کړي، که چیرې دوی په زور د خلکو په کورونه نه وځي، بیا د خلک د کورو څخه ځان به غلطه کوي چې دوی نور تر راته پوه لاندې راځي، دوی هېڅ ځای هم به شاګدای نیسي.
شاولیکوټ د کندهار ښار په شمال 100 کیلومتري کې موقعیت لري چې د زابل او روزګان ولایتونو له نامنه سیمو سره ګډه پوله لري او د کندهار روزګان لوی لار هم له دې ولسوالۍ څخه تیر شوی. په شاولیکوټ ولسوالۍ کې په تیرو درو میاشتو کې د ملي اردو پر دوو قرارګاو باندې وسلوالو طالبانو ستر بریدونه وکړي چې د ملي پوز د یو کنډک د کمانډان په ګډون په دواړو بریدونو کې تر 15 تنو پورې د پوز سرتیري پکښې وژل شوي وو. بلی خواته د کندهار په جنوب کې د شوراوک ولسوالۍ سره نږدې د ډیورند کرښې په پاکستانی خوا کې د ماین په یوه زورور چاودنه کې د امنیتي مقاماتو په وینا د القاعده دوه عرب جنګیالي، د لشکري طیبه او پنجابي غړي او یو هم افغان وسلوال طالب وژل شوی دی. د کندهار د پولیسو ویاند لومړی سرن زیاد دراني او ځینې
ولایتونو ته به دا تدزم کې ټوکی د انتقالولو تاسو نن سهار 6 بجې په مان چاودنه کې د دې یاد قرارداد ډېره برخه کې جوړه شوې ده. د دوه القاعدي عرب جنګیالي او پنجابیان لشکرې طیبه جنګیالي او یو ورسره افغانۍ وو چې د دې د ماینونو او د جوړولو خاص مهارتونه درلودل. په یاد چاودنه کې
خپل وسلوالو طالبانو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ د نن سهار د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زموږ غږ د واشنگتن ناوري. درنو اوریدونکو په کابل کې د امام زمان پر جمعه د وسلوالو برید په پای کې د پیښې جزئیات په کابل کې د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری نه اخلو. شینواری صاحب، ستاسو مشه مهرباني وکړئ د پیښې جزئیات څه وو؟
لکه تاسو چې ویل په لومړي سر کې ویل دغه پیښه تقریبا یو نیم بجې شروع شوه او تر 15 ساعته پورې دوام وکړ. په دې برید کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د نشلو زیات کسان شتفیناتی ملکین دی وجل شوی دی او دستالوی خلو خپین دی فدی بیتی یوازی دو کریس وجل کدر او دو وزو خپی کدر تایی شوی دی. البته در افغانستان دامی رو خطه وزارت وی چی چیزیشی پتا غشمیر چیزی اطوال راشی دی کشی لا هم نسی مینا خپین انتکال اولو بحیر روان دی. البته د دې بریټ کې د کلچر وزارت په لشي څلور بریټ ګرو لاسلر او د کابل امنیت کمانډاري مونږ ویل شي د بریټ کې دوه بریټ ګرو چې دواړه وژل شي ویلي نو تر اوسه پورې لا کوم مشخص ډول معلومات نشي څو بریټ ګرو په دې بریټ کې لاسلر خو بریټ پای ته رسیدلی دی او د ایشو پرس اجانس د ریپورت له مخې دا چې د بریټ مسؤلیت هغه څنګه چې موږ یې غنی او همداشانی افغانستان کې مشه نړیوال ځکونه د پی پکلک غندلې.
بله، شنوار صاحب، خلک څه وایي چې په جمعات کې کوم خاص کس بنه خښوي ک فقط د عام وګړو د وجل هدف وو؟
نو دا تقریبا لوبي کې خلک چې په یو جمعات باندې وسوال پرې کې چې تاسو ګورئ ته کېرو د ریښتینو نشو کې په کابل او همداشان په هرات کې هم په جمعاتونو باندې بریدونه شوي او دایشي مسؤلیت په غاړه اخیستی.
یعنی د عام خلک څه نوی چې انګیزه څه وه یا ولې داسې د شیعګانو په جماعت باندې بیا دا حمله وشوه؟ څه نوی خلک؟
نو دا خو د عام خلک خو په عمومي ډول باندې د جنګ او جګړو همداشان د بریدونو مخالف دي. خو ولې دا برید کېږي او څنګه کېږي، دا یو زما په خیال باندې یو کلکلې ته او همداشان د
مننه شینواره صاحب د دقیق او کره معلوماتو د پاره او دقیق ارقامو د پاره به بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونو کې نور معلومات هم واوري. اوس لپاره مننه شینواره صاحب، تاسو نه کوم ودان قدر من اوریدونکو خپرونې ته دوام ورکو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د روسیې او امریکا مامورانو د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپلو مربوطه پالیسیو په سر پر یو بل انتقادونه وکړل او یو بل ته د ملامتۍ ګوته ونیوله. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې باره کې رپورټ رالیږلی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د امریکا لوړ رتبه قومندان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې رد کړې چې وایي د جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د نوې ستراتیژۍ اصلي ټینګار د قوې په طریقو دی. په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قومندان جنرال جان نیکلسن انوای
وی ار ناو فوکسد اون اون ا پیسفل سیټلمنت ان افغانستان اند پارت اف دټ هاز تو کم بای دی انمی ریلایزینګ دی کانټ وین دی کانټ وین ملټریلی ویت دیس کمیټمنت بای دی یونایټډ سټیټس اند اور الایز سو دیس آی وډ هوپ وډ گیو دی انکرجمنت تو دی افغان پیپل دټ دیس نیو پالیسی از ډیفرنت اټس کنډیشنز بیسډ ناټ ټایم بیسډ اند اور اند سټیټ is a peaceful reconciliation that means there will be no terrorist attacks emanating from this region.
منګوس په افغانستان کې په سولایز حل باندې ټینګار کوي او یو برخه ده د چې د امریکا او د متحدینو په دې ژمن سره دښمن دی په دې پوشي چې دوی ګټل نشي، دوی په نظامی لحاظ جنگ نشي ګټل. ځکه نو زه هیله لرم چې دا به افغانان تشویق کړي چې دغه نوې پالیسي فرق لري چې په شرایطو او وخت مقایده نه ده او زموږ هدف سوله ییزه پخلاینه نه ده چې معنی دا ده له دغه سیمې نه بعد افغانانو یا د امریکا او د دې د متحدینو په خلاف تروریستي حمله نه کیږي. ترامپ په دې هفته کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې به 4000 نوي عسکر ځای په ځای شي چې دا د ترامپ له پخوانۍ وعدې نه پر شا تګ دی چې ویلي وو د امریکا تر ټولو نوګو جنگ باید پای ته ورسیږي، که څه هم چې د پلان نور خصوصیت څرګند شوی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د پکتیا حکومتي چارواکي وایي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د جانیخیل ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او په تیر 4 ورځو کې هغوی ته درانه ځاني تلفات اوښتي دي. بل لور ته طالبانو ادعا کړې چې د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ مرکز نیولې دی. خبریال ابراهیم رحیمی له خوست ولایت نه په دې اکله رپورټ رالیږلی.
وسلوالو طالبانو د جانیخیلو د ولسوالۍ پر مرکز د 13 جولای میاشتې په 4 نیټه بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې وکړې. د یوې میاشتې په دغه اوږده جګړه کې طالبان 2000 د یادې ولسوالۍ د مرکز په نیولو بریالي شول، خو نن حکومتي چارواکو خبر ورکړ چې تېره شپه د ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو څخه نیولی دی. په پکتیا کې د پولیسو د 303 سپین غرزون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد امریکا غږ ته وویل چې د تېرو 2 ورځو پر لپسې هوایي بریدونه او ځمکنیو نظامي عملیاتو په ترڅ کې سلګونه طالب جنګیالي وژل شوي هم دي.
خوش مثلا تېره شپه د افغان امنیتي او دفاعي قوتو په شي همغږۍ سره هغه سهار ټول تصرف سوله، طالبانو راکزمشنې وکړله. مخالفین په مجموع کې که پاکستاني وه که داخلي مخالفین او هر څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي قوتو په من مقابل کې جنگیدل اضافه تر 300 نفر د مرګ ژوبله وشته ده. اضافه تر 300 او د ډیر سلا تخریب شوی، ډیر وسایط تخریب شوی دي.
د تیر یو کال رئیس د دریم ځل وچر جاني خیلو د ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس تلویدلی وو. دوه ځلې په دې وروستۍ یوه میاشت کې او یو ځل تیر 2018 میلادي کال طالبانو په ولکه کې اخیستی وو. خو د 303 پین غرزون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي چې د ولسوالۍ د ساتلو لپاره یې پر ځانګړو نظامي پلانونو کار کړی چې په تطبیق سره به یې طالبان بیا ونه شي کولی د یادې ولسوالۍ کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
فکر کوم چې دا پلان د اخري موقع چې نور به لاس په لاس نشي، حکومت ځانګړي پلانونه ورته لري، هم د تنظیمات په هکله، هم د قوتو د تابع په هکله. انشاءالله بیا به داسې وه نورو چې ولسوالۍ کې بیا طالبان یا مخالفین یا پاکستانیان راغلي ځای پر رسېږي.
طالبانو د جانیخیل ولسوالۍ د له لاسه وتلو په هکله د حکومت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې ده چې د پکتیکا د ګمل ولسوالۍ یې تېره شپه له سختې جګړې وروسته له حکومت نه نیولې ده. طالبانو ویلي چې افغان ځواکونه د دغې ولسوالۍ له مرکزه د شپې په تیاره کې وتلي. دوی همدارنګه ادعا کړې چې د تېرې شپې په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په یوستولي بیان کې ویلي چې اوس دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په لاس کې ده. د زیاته کړې چې یو شمېر طالبان هم پیاده جګړه کې وژل شوي دي. خو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګلزاد رانا ولایتي حکومتي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه په خپله شاته تللي دي. بختیار ګلزاد رانا زیاته کړه له دې کبله چې تېرو شاوخوا درې اونیو جګړو په ترڅ کې د ولسوالۍ ودانۍ تخریب شوې، د ترمیم لپاره امنیتي سرتیری 3 کیلومتره لرې د سرحدي پولیسو اډې ته پشا شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیبوی که څه هم چې د ډیرو ستونزو نه تیره شوي، خو اوس د بشر د خدمت لپاره د خپل پلار لار تعقیبوي. هیله نجیب د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار نظرانه یوسفزی سره په مرکې کې د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات ورکړی چې تاسو یې په ګډه اورو.
د ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب چې د بشري حقوقو فعال ده او د مهاجرو د مسلو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې سره د مشاورې په توګه کار کوي، وایي چې یوازې 13 کلنه وه چې پلار یې وژل شو او د هغې نه وروسته هغې خپل ژوند د افغانانو او بشریت خدمت ته وقف کړ. هیله وایي چې د پلار قتل ولړزوله خو قوي هم کړه او د دې وړې کړه چې په خپلو خپو ودرېږي.
To be honest, I'm not the only Afghan. So many other Afghans have done it. How did I do it?
د پلار او ترمرګ اسانه نه و، خو ماته یې دا وښووله چې څنګه ژوند وکړم، په خپلو خپو ودرېږم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم. وکولی شم چې د خپل پلار قتل وبخښم او د هغه خلکو په غم هم پوه شم چې خپل خپلوان یې بایللي وي. هیله نجیب الله وایي چې دا ډیره مشکله پروسه وه او ډیر زیات وخت یې واخیست. هغه خلک چې څوک یې وژل شوي وي هغوی غواړي چې انتقام واخلي. زه هغوی ته دا وایم چې هغه وخت چې زما پلار وژلی شو او زه یوازې 13 کلن وم، که زما نه چا دا پوښتنه کړې وي چې زه څه غواړم، نو ما به هم دا ویلي وو چې زه عدالت غواړم، انتقام غواړم. هیله وایي چې شاوخوا 12 کاله وروسته په دې پوه شوه چې د پلار د قتل مسؤول یو کس نه و، بلکې دا یوه سیاسي لوبه وه او ډېرې کړۍ لري. نو د دې په ځای چې زه د غصې، خفګان او بدل لپاره نارامي احساس کړم، په زړه کې کرکه ولرم، ما غوښتل چې د زړه د سکون او آرام لپاره دغه خلک وبخښم، خو دې 12 کاله وخت واخیست. هیله اوس ځکه د مهاجرو د مرستې لپاره کار کوي چې په خپله هم مهاجره ده. په دومره کچه عمر کې د مهاجرت د مشکلاتو په هکله هغه امریکا غږ ته وویل چې ډیره مشکله وه چې ژوند د نوي سر نه پیل کړي. خدا وایي چې زه یوازینی افغان نه یم چې دا ډول سختۍ مې ګاللې دي. هیله وایي چې خپل پلار داسې روزلی و چې د ژوند د مشکلاتو سره یې په زغرده مقابله کړې. هغه وایي ما د خپل مور او پلار نه دا زده کړي وو چې په خپل ځان باور ولرم او دا مې په پام کې وساتله چې زه د ژوند نه څه غواړم او خلکو ته څه پیغام ورکول غواړم. هیله وایي چې زه د خپل پلار په لاره روانه یم.
You know, folding my
د افغانستان په حقله د خپل تحقیق تلاري د خپل کتاب د لیکلو سره د خپل خلکو سره په تماس کې اوسم، رښتونی اوسم، د روغې جوړې لپاره کار کوم، انتقامي فکر نه لرم، د خلکو نظر اورم، د اختلافي نظر لرونکو سره کینم او د هغوی نظر ته درناوی کوم او که زه دغه کارونه کوم چې که په افغانستان کې دننه وي او که د افغانستانه د باندې وي نو زه دا فکر کوم چې زه د خپل پلار پیغام په وړاندې بیایم. د افغانستان د راتلونکي په حق لوای چې په افغانستان کې ډېری مواقع موجود دي. خدا د افغانستان په مشرانو پورې اړه لري چې هغوی به افغانستان د شخړو سیاسی او اقتصادی مشکلات نو باسی او که هغوی به خپل پخوانی سیاست ته دوام ورکړي. هیله نجیب وایي چې افغانان د بل هر سنه زیات دې ته ضرورت لري چې متحد شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
نن د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر په زرګونو پلویانو غونډه کړې او پر اوسنی نظام سخت نیوکې کړې دي. د نور حال د خبریال زبیولا غازی په رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر چې په جلال آباد کې خپلو شاوخوا 15,000 پلویانو ته غږېده پر حکومت سخت نیوکې وکړې وویل د ولس غوښتنو ته پام نه دی کړی. هغه د ننګرهار په هس کمینه کې د همدې میلادي میاشتې د 10 تاریخ په هوایي برید کې د ملکیانو پر وژنه د لوړپوړو حکومتي مقاماتو چوپتیا وغندله او ویل ولس نور دغسې وژنو ته غلی نه شي پاتې کېده. قدیر د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ پر اعلان شوی ستراتیژي نیوکه وکړه او ویل د جګړې اوږدېدو ته پکې چا نیول شوی دی. هغه په ننګرهار کې د داعش خلاف په جنگیدونکو سیمه ییزو پاڅونوالو د امکاناتو بندېدل هم لویه ننګونه وګڼله او حکومتي ورسره د معیاري مور پر چلن تورن ک. د ولسی جرګې د غغړی د ټولنیزو پاڼو پر سلګونه چلون کوم تور پورې کچې د پیسو په بدل د اوسنی نظام په ننګلی کني کوي. په دغه لویه غونډه کې ځینو ویناوالو د بلخ د والي لخوا دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومن شکنجه کول او دغه پر غوږ د خولې لګولو مسله هم یاده کړه او ویل چې حکومت دې دغه سي قضیو عاملین محکمې ته راکاږي. ظاهر قدیر دوو نه وړاندې په جلال آباد کې د ختیځ ولسی تړون په نوم ځینو وکیلانو او قومي خلکو یو لویه غونډه رابللې وه چې په هغې کې له اوسني حکومت سره خپل مخالفت اعلان کړی و. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ګرانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.